پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم درنو دوستانو، د ازادي رادیو ته خراغلاست. د کابل پر وخت د غرمي 12 بجې شو او د خبرونه مو تر 1 بجې دوام کوي. زه اکرام الله اکرامی مو د تخنیک په برخه کې را سره رامین کاکړ ملتیا کوي. د رواني خبرونه دوهم نیمای نور بست اونیز خبرونه ته ځانګړې شوې ده، خو اول د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه لرو چې احمد تکلی وړاندې کوي.
د افغانستان د سولې عالی شورا وایي په نږدې راتلونکي کې په ازبکستان کې ستره سیمهیزه غونډه جوړیږي. په شبرغان کې د میشتو بې ځایه شویو کورنیو نږدې 1300 نجونې په ښوونځیو کې شاملې شوې دي. او په نړیوالو خبرونو کې د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ د پراخېدو د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه کوي. السلام علیکم، پام وکړی بشپړو خبرونو ته. د افغانستان د سولې عالی شورا وایي چې په نږدې راتلونکي کې په ازبکستان کې یو ستره سیمه ایزه غونډه جوړیږي. د دې شورا په وینا د غونډې هدف له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ایزې اجماع رامنځته کول دي. په ازبکستان کې د جوړیدونکي سیمه ایزې غونډې دقیق وخت نه دی څرګند شوی. د ازبکستان په ګډون د منځنۍ آسیا یو شمېر هیوادونه په افغانستان کې د امنیت د خرابۍ له کبله اندېښمن دي. لبل پلاوه د افغانستان پاوز په شمالي ولایتونو کې د ازبکستان د اسلامي تحریک د وسلوالو په ګډون د منځنۍ آسیا د وسلوالو د فعالیت راپورونه نه ردوي. په همدې حال کې د افغانستان او ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون په غونډه کې پرون د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ایز امنیت مهمې خبرې وشوې. د افغانستان د ملي امنیت شورا خبر پانه وایي چې غونډه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو محمد حنیف اتمر او ویکتور محمدوف په مشرۍ جوړه شوه. اتمر د جمعې په ورځ د ازبکستان پلازمینې تاشکند ته روان شو. خبر پانه وایي چې دواړو خواوو په سیمه کې د امنیت لپاره د سیمه ایزو همکاریو پر پراختیا او د مخدرو موادو د قاچاق د مخنیوي پر څرنګوالي خبرې وکړې. اتمر به د ازبکستان د بهرنیو چارو له وزیر او یو شمیر نورو چارواکو سره هم پر سیمه ایزو مسایلو خبرې وکړي. په شبرغان کې د میشتو بې ځایه شویو کورنیو نږدې 1300 نجونې په ښوونځیو کې شاملې شوې دي. د سیمه ایزو چارواکو په وینا د نجونو ته چې کورنۍ په جوزجان، سرپل او فاریاب ولایتونو کې د جګړو له کبله له خپلو مینو بې ځایه شوي، د اروپایي ټولنې د بشري مرستو د موسسې یا اکتد په مالي مرسته د زده کړو امکانات برابر شوي دي. په جوزجان کې د کورنیو بې ځایه شویو تا په اکتد موسسه کې د لاسرسي د پروژې مسؤول نصیر احمد یوسفی وایي. نصیر احمد یوسفی ازادي رادیو ته د دې نوښت په اړه معلومات ورکړل.
در ساحات پروژه تطبیق گردیده که ساحات ماجرنشین بودن، اطفال از واد قبلا به مکتب درس نخوانده بودن یا اگر خوانده بودن در ولسوالی‌ها و شهرها و ساحات مربوطه خودشان بودن.
د افغانستان د شمال په ډیرو سیمو کې خلک د جګړو له کبله بې ځایه شوي دي او همداراز د دوی د دې کورنیو ماشومان هم نشي کولای چې ښوونځیو ته ولاړ شي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن له زیمبابوې سره په دوهمه 50 اووریزه سیالۍ کې مخامخ کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په شارجه کې د روانې لړۍ د پیل په مسابقه کې چې د جمعې په ورځ وشوه، د زیمبابوې لوبډلې ته په 145 منډو ماتې ورکړه. نننۍ لوبه د کابل په وخت د ماسپښین په 3 بجو په شارجه کې پیلېږي. د نړیوالو سیالیو په روانه لړۍ کې به دواړه لوبډلې د فبروري په 14مه، 16مه او 19مه هم سره مخامخ شي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ د پراخېدو د ژر تر ژره پای ته رسېدو غوښتنه کوي. سرمنشي انتونیو ګوتریش دا غوښتنه وروسته له هغه کوي چې اسرائیلو د سوریې په خاوره کې هوایي حملې وکړي. د ملګرو ملتونو ویاندوی سټیفن دوجاریک په یوه خبر پانه کې پرون وویل سرمنشي ښاغلی ګوتریش اندېښمن دی چې د اسرائیل او سوریې ترمنځ د کړکېچ زیاتېدل به په سرحدي سیمو کې شخړې زیاتې کړي. په خبر پانه کې همداراز ویل شوي چې ګوتریش له ټولو خواوو غوښتي چې نړیوالو قوانینو ته درناوی وکړي او د هوایي حملو په ګډون د کړکېچ د زیاتېدو مخه ونیسي. ټاکل شوې د هغه ازبک پناه غوښتونکي محاکمه د سې شنبه په ورځ پیل شي چې په سویډن کې په تروریستي حملو تورن پیژندل شوی. 9 کلن رحمت اکیلوف د استاکهلم د 2013 کال د اپریل د میاشتې د هغې خونړۍ تروریستي حملې په تور محاکمه کیږي چې د موټر په وسیله یې لارویان لاندې کړل. په دې پیښه کې 15 کسان ووژل شول. د اکیلوف محاکمه به د می تر میاشتې دوام وکړي. ګمان کیږي چې محاکمه به وروستۍ پریکړه په جون میاشت کې وکړي. د متحده ایالاتو مرستیال ولسمشر مایک پنس وایي د سول او پینګیانګ په ګډون د سیول او پیونګیانګ په اړیکو کې له ظاهري خوالي سره سره امریکا او جنوبي کوریا د شمالي کوریا په وړاندې په خپلو پالیسیو کې متحد پاتې دي. پنس پرون وویل د او د جنوبي کوریا ولسمشر مون جی اون پر دې سلا کړي چې باید د شمالي کوریا اقتصادي او ډیپلوماتیکه انزوا تر هغه وخته دوام وکړي چې دا هیواد له بالیستیک توغندیو او اټومي پروګرامه لاس واخلي. پنس چې د ژمنیو اولمپیک لوبو لپاره جنوبي کوریا ته تللی د دې هیواد له ولسمشر سره وکتل. او د جرمنی دفاع وزیر د عراق په کردستان کې د خپل پوځیانو لیدو ته لاړه څو د اسلامي دولت د سختري زیړل پر ضد په جګړه کې د خپل پوځیانو پرمختګ ورزوي او په ستراتیژي کې بدلون ته تیاری ونیسي. میرمن اورسولا فان درلین پرون په داسې حال کې د عراق کردستان ته ولاړه چې د جرمنی حکومت د عراق په اړه خپل ستراتیژي د کورد ځواکونو له روزنې څخه په ټول هیواد کې د ثبات راوستلو لپاره د ظرفیت جوړولو ته اړوي. د دې پلان جزئیات نه دي څرګند شوي.
خبرونه مولا ازادي رادیو اوریدل کغواړي دا او نور مطالب زمونږ پر ویب سټ هم تعقیب کړئ. پته مو دا ازادي رادیو ډاٹ او آر جی او یا هم ازادي رادیو ډاٹ کام. د رواني خبرونه په اوږدو کې اوري چې د افغانستان د ولسی جرګي اداري پلاوی وایي له پاکستان سره په خبرو کې افغانستان خبر لا سي د پاکستان ته خي چې نور له دوګونی سیاست لاس پسر شي.
پاکستان باید اوس یو طرفه سیاست وکړي نه دوه مخه سیاست ځکه چې اوس نړیوال هم په دې باندې پوه شوي دي.
د ولسی جرګي د هم مرستيال نذیر احمد زیاو په دې اړه د مشرانو جرګي د نړیوالو اړیکو د کمیسون له یوې غړي فوزیه سعادت سره هم غږیدلی.
هیڅکله پاکستان د افغانستان سره صادق نه ده او هیڅ وخت هم شاید د دې مایل ونه لري چې د افغانستان سره دا دوستي وکړي ځکه د پاکستان ژوند د افغانستان په نارامي کې ده.
په نړیوالو مسایلو کې اوري چې د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انټونی ګوتورس په سوریه کې د شخړو د سمدستي هواري غوښتنه کړې ده. د دې ترڅنګ اقتصادي خبرونه هم لرو. د کابل چاپ رسپانو لغټو عنوانونو مهم خبرو لمو سره پات شي. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اوري. اوس هم د خبرونه لومړی مطلب. د افغانستان د ولسی جرګي اداري پلاوی وایي له پاکستان سره په خبرو کې افغانستان خه برلاسه ده. پاکستان ته خي چې نور له دوګونی سیاست لاس پسر شي. د ولسی جرګي دوهم مرستيال نذیر احمدي د سرګندونې له هغې وروسته ازادي رادیو ته وکړي چې د افغانستان پاکستان د بهرنیو چارو وزارتونو موافقې ته د نه رسیدو په اړه وویل. د نړیوالو چارو یو شمېر کارپوهان بیا د پاکستان او افغانستان ترمنځ تر سره شوې خبرې په ټیټه کچه بولي وایي. دا خبرې باید په لوړه کچه پایل شي. یوسف خان زدران د موضوع راپور لري.
ورسته لغه چې کابل او اسلام آباد د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې د ترسره شویو خبرو د نه پرمختګ په اړه ویل. د افغانستان د ولسی جرګي اداري پلاوی وایي افغانستان په دغو خبرو کې برلاسه او خم لا تړ لري. د دغه جرګي دویم مرستيال نذیر احمد زید یک شنبه پور ازادي رادیو ته ویل دا چې اسلام آباد د افغانستان په ډیرو ناخوالو کې لاس لري نو شاید هم دا خبرې ژر نتیجه ورنکړي. ول افغانستان دا وخت یوازې نه دی.
پاکستان باید وسته یو طرفه سیاست وکړي نه دوه مخه سیاست ځکه چې اوس نړیوال هم په دې باندې پوه شوي دي. افغان ولس خپل غږ ټولې نړۍ ته ورساوه. افغان حکومت اوس په دې موضوع کې ډېر برلاسی ده ځکه چې دوی اوس کولای شي هغه واقعیتونه ټولو نړیوالو ته وښيي او نړیوال د ځان ملګري کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سولې او یووالي د عمل پلان په چوکاټ کې د تیرو دوه اونیو رئیس په کابل او اسلام آباد کې درې ناستې وشوې. وروسته یو غونډه چې په اسلام آباد کې ترسره شوه پرون شنبه پای ته ورسیده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د غونډې له پای ته رسیدو وروسته په یو اعلامیه کې وویل د افغانستان او پاکستان لوړ پوړي پلاوی پر هغو مسایلو چې افغان لوري ته لومړیتوب لري موافقې ته نه دي رسیدلي. په بیان کې ویل شوي چې دواړو لورو د همکاریو د پراختیا لپاره د میکانیزم پر جوړولو پرمختګ کړی خو د تروریزم پر پر ضد په مبارزه د تاوتریخوالي په کمولو او د سولې لپاره په جوړجاړي کې موافقې ته نه دي رسیدلي. په اسلام آباد کې د دوه ورځنیو خبرو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان محمد فیصل هم پر ټویټر ولیکل چې پر ځینو مواردو موافقې شوي، خو پر یو شمېر نورو مسلو لا هم کار ته اړتیا ده. د افغانستان له لورې د دغو مذاکراتو مشري د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او د پاکستان له لورې بیا دغه هیواد د بهرنیو چارو وزارت مرستیال تهمینه جنجوا په غاړه لري. خو پښتنه دا ده چې د دواړو لورو له لیوالتیا او تګ راتګ سره سره ولې په مهمو موضوعاتو تفاهم نه رامنځته کیږي؟ په پاکستان کې پخوانی افغان ډیپلوماټ او د نړیوالو چارو څیړونکی احمد سیدی وایي د اسلام آباد او کابل ترمنځ ستونزې خورا ژورې دي او په لوړه کچه خبرو ته اړتیا لري.
د افغانستان معزله یوازې ګټه معزله ده، بیا را تکراروم، دغه معزله افغاني دي، منطقوي دي، فرا منطقوي دي. روسیا په دې کې دخیل دي، امریکا دخیل دي، ایران دخیل دي، پاکستان دخیل دي، چین دخیل دي، سعودي دخیل دي. تر هغه وخت پورې چې یو تفاهم بین المللي د افغانستان په واره کې تسلیم او تصویب نشي، دا معزله نه حل کیږي.
د ښاغلی سیدی په خبره پر پاکستان د نړیوال ټولنې او په خاصه توګه د امریکا فشارونه د دې لامل شوي چې دغه هیواد له افغانستان سره د خپلو ترنګلو اړیکو د بیا رغولو لپاره هڅې وکړي. دی وایي تیرو تجربو ته په کتو په پاکستان باور کول له ځانه تیرستلو راخوا بل څه نه شي کېدی، ځکه نو باید په دغو خبرو کې سیمه ییز او نړیوال قدرتونه شامل وي.
یوسف زدران تغوغوی د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وای پاکستان به هیڅ کله په نرمۍ د افغان حکومت غوښتنو ته غاړه کینکتی. دغه کمیسون غړي فوزیه سادات وای نړیوالو په خاصه توګه د امریکا متحده ایالات باید پر پاکستان خپل فشارونه لا زیات کړي، سو دغه هیواد په سیمه کې د ثبات د ټینګښت په برخه کې ریښتینی همکاري وکړي. زموږ همکار محمد حدیث پردیس له اغلی سادات سره مرکه کړي او نوموړي په سر کې د پاکستان پر وړاندې د افغان حکومت د صد بدون پاړه خبرې کوي.
د افغانستان د ریس انسان وژنه نه ده، د چا تباہی نه ده، فقط خپل کور غوړی آرام کی. نو په دې اساس باندې دوی تر هغه پورې فرضاً سولې ته ما په نظر شاید غاړه کې نه دي تر څو چې موږ خپل د ریس ته تغیر ورنکړو.
مثلا څنګه دریز دریز خو خبرې خو رواني دي، دغه دوه دوره وس وشوي پخوام شوي وي، د خبرو نو را خو څه فکر کوي نور څه کول پکار دي ساسو نظر؟
نو منګه تاسو خو ټول وس لکه څنګه چې منګه یو تړون لرو د امریکا سره او هغه په دې کار کې منګه سره هغه شوي دا لاس یو کړی دا ویلی دي د امریکا رئیس جمهور ویلی دی، ترامپ ویلی دی چې ترګری زالې دلته دی او دا به موږ تبا کوو. نو اوس زمونږ د خپلو متحدینو سره غوښتنه مو داده چې لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ په تنهایی باندې دا کار مخته وړل د افغانستان د موږ خلکو، چون د همدغو بدبختو له لاسه موږ په هر لحاظ موږ ژوبل کړي او اوس فعلا موږ سره دغه خلک چې هم تړونه او هم پیمانه دي دوی نه موږ غوښتنه داده که د سولې له لارې دوی موږ سره کینی او واقعا موږ سره مشکل حلی او خفخه که سولې له لارې دوی موږ سره حاضریږي نه، نو لکه څنګه چې دوی بریدونه کوي هغه لار موږ اختیار کړو چې مقابل لوري موږ په مقابل کې اختیار کړی ده او همداسې موږ لکه څنګه چې دوی توغندي توغیي انداره کوم بل مقابل منګه باید دوی سره عمل وکړو، یعنی عمل بالمثل باید دوی سره وشي، غیر لږه دغه سولې راتلونکی نه ده.
بله سادات صاحب، لکه څنګه چې تاسو هم پوهیږئ د افغانستان او پاکستان ستونزې یعنی ډیره موده کیږي چې دا ستونزې شته دي، لسیزې کیږي چې دا ستونزې روانې دي، نو څه فکر کوئ چې له پاکستانه دومره زر د خو انتظار کول سیاسي بصیرت د تطوالي معنا نه ورکوي که څنګه؟
هیڅ وخت پاکستان په دغه خواږه خوله د منګه چې فقط موږ ورزو یو کاغذ هم لاس نیولی ورته وایي چې فرزن دغه د تاسې مشکل ده، هیڅ مجرم خپله ګناه نه مني. نو فرزن موږ حکومت ته په کار ده چې دغه اسناد همدغه شواهد ټول واخلي بین المللي ټولنې ته وړاندې کړي او دغه طریقه فشارونه کولای شي چې پاکستان غلی کړي، غیر لږه موږ په تنهایی او یعنی په تنهایی باندې د دغه کار دودی نه زه فکر نه کوم چې موږ شو وتلی.
د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون غړي فوزیه سادات وه.
ازادي راډیو لهونه تر وو ورځې پونه کې
تاسو زموږ غږله ازادي رادیو او د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې د جنرالانو او لوړ رتبه افسرانو د تقاعد د پیشنهادي طرحې له مخې به د دغه وزارت یو شمیر جنرالان او نور لوړ پوړي افسران تقاعد ته سوق شي. د دغه وزارت مرستیال وایان نن ازادي رادیو ته وویل دا چې بهیر ابتدایي دی پاړی جزئیات نشي ورکوله. رحمت افغان په دې اړه نور جزئیات راټول کړي. هم د اوس را سره په سټډیو کې د افغان سره مهرباني
مننه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي اصلاحات راوستلو او ځوانو افسرانو ته د فرصتونو د برابرولو په هدف په دغه وزارت کې یو شمېر جنرالان او لوړ رتبه افسران تقاعد ته سوق کیږي. د دغه وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل دا چې په څومره شمیر کې او کوم افسران دي د پروسې له بشپړې دروسته بیانونه له ولس سره شریک سي.
د افسرانو ذاتی قانون لمخې چې په دفاع وزارت کې تطبیق شه دا به په کورنیو چارو وزارت کې هم تطبیقیږي. لا دغه پروسه ابتدایي ده، نور جزئیات به کول شو چې وروسته دغه پروسه چې بشپړیږي کوم کسان دي مشخص دغه لستونه به د تاسو طریق د افغانستان د خلکو سره شریکیږي.
دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر محمد اشرف غنی تل په امنیتي ارګانونو کې په اصلاحاتو ټینګار کړی او تیرونه یې د دغو اصلاحاتو په لړ کې د دفاع وزارت څخه باندې 144 جنرالانو تقاوتونو د تقاوت چارې لاسلیک کړي. نصرت رحیمی وايي په کورنیو چارو وزارت مشرتابه شاوخوا درې میاشتې وړاندې په دغه وزارت کې د بنیادی اساسي او عملی اصلاحاتو لړۍ پیل کړې ده. ښاغلی رحیمی زیاتوي د تیرې چهارشنبه په ورځ د کابل ښار د 14 حوزو د امیرانو او مرستیالانو پوسټ لپاره د آزاد سیالی لاره ازمنه واخستل چې د ورتیا لیاقت لمخې به وړ پاک او مسلکی کسان پکې پدندو او ګمارل سي. د کورونا چارو وزارت وایي چې لدې وړاندې د کابل ښار د ټولو حوزو جنایي مدیرانو د کشف امیرانو منطقوي امیرانو پوسټونو ته هم ازموینه اخیستې ده. ملخوا د ولسی جرګې د کورونا امنیت کمیسیون یو شمېر غړي له دغه اقدامه د هرکلی ترڅنګ ټینګار کوي چې پر ځای باید وړ مسلکی او پاک افسران پدندو او ګماري. د دغه کمیسیون غړي وګمه سپای په دیاله ازادي رادیو ته وویل
دغه اصلاحات خې اصلاحاتو په شد د دې چې منګه قانون چې تعدیل کړي او هغه هم د سیو ځکه اکثرا منګ د سیو سم سبان درلود چې په امساګانو باندې تلل یا الف په جګر کې نشته دی یو ټکی لیکل نشي. نو په دغه سي جنرال چې ما شخلي د ملت خزانه په خالی کیږي او یا کبرسن دی بيخي هغه سنې دومره شوه چې خپل عقل د لاس اور کړي پدوی باندې چې قولي یعنی منطقه ما ته شخصا قابل قبول دي. زویم چې باید دغه اصلاح وکړي شي دغه اصلاحات زه په نیک نظر ورته ګورم.
د کورونا چارو وزارت وایي چې د غلړې له کابل پیل کړي او له کابل وروسته به نور ولایتونو ته هم هو غځوي.
ازادي رادیو ته وګونئ سي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو اوري. اوس هم یو نړیواله مسله د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتورس په سوریا کې د شخړو د سمدستي هواري غوښتن کې دی. هغه د خبره پرون په یو بیان کې وکړه. سپیولا سنگزی دا موضوع تعقیب کړی او د اوس سره د پراګ لاستډیو د سنگزی صاحب هرکلی او خراغلاس ک په لیل دینه کوچې د ملګرو ملتونو عمومي منشي وخت نا وخت په بیلابلو سیمو کې د توتريخوالي او کړکیچونو د ختمېدو غوښتنه کوي، خو دا ځلې په سوریا کې دا پیغام د سلام علیکم ورکړیا په کوم سبب باندې دا پیغام ورکړي.
مننه سلامونه تاسو اوریدونکو ته. انټونی ګوتریس ورسته له هغه په سوریه کې د لانجو سمدستي هواری او د شخړو کمښت غوښتنه کوي چې اسرائیل په تیرو څو ورځو کې په سوریه کې تازه حمله کړي چې په کې تر ډیره د ایران لملاتړ برخمن ملیشو اهداف پنهښ شوې دي. د خغلی ګوتریس په اشاره یوازې د اسرائیل بریدونو ته نه بلکې د سوریه په شمال کې د ترکی پوځیانو حمله ته هم ګوت نیسي چې د دب خبره د تاریخوالي په اوج کې په سوریه کې ټولې ښکېلې خواوې نړیوالو قانونو ته ژمن پاتې شي. د ملګرو ملتونو د سر چی انټونی ګوتریس ویانت ستيفان دوجاریک پرون په یو بیان کې ویلي چې خغلی ګوتریس په ټوله سوریه کې مخ په زیاتیدونکو تاوتریخوالی او هم د دغه هیواد پولو ته د لانجو غزیدل لنګدی څاري.
سنګزه چې تاسو د اسرائیل او د ایران یادونه وکړه د دوړو ملکونو په خپل سویل دي
بل اسرائیل د فبروري په نهمو ویل یوې دافي هوا د دوی اف شپارس جټ الوتکره نسکور کړه د اسرائیل پاوز ویلی دا جټ په سوریه کې د ایران لملاتړ برخمن پوزیانو په اهداف او تر بمبار ورسته خپل قرارګاټ په لار و چې وښتل شو د جټ الوتکې پیلوټان د اسرائیل لخوا ژغورل شوې دي اسرائیل رسله هغه د ایران لملاتړ برخمن پوزیانو اهداف بمبار کړل چې د دوی په خبره د ایران یو بی پیلوټا درون د اسرائیل فضایي حریم ته ننوتې و د اسرائیل د پاوز ویاند جاناتن کانریکس ویلی دی چې د ایران د ایران لخوا د اسرائیل فضایی حریم ته ننوتل د اسرائیل د خبره د ارضی تمامیت تر ټولو ستر نقص دی همدارس په ملګرو ملتونو امنیت شورا کې د اسرائیل سفیر له امنیت شورا غوښتي چې د ایران دغه ګواښونکی کار وغندي او د ایران پارونکو اقدامات په سوریه کې ختم کړي خو د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په سوریه کې هیڅ ډول د دوی په خبره پوځي حضور نه لري اولته حضور یوازې د مشاورینو په کچه دی د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بهرام قاسمی پیو ټویټ کې ویلی دی د خبره د اسرائیل او د رژیم د یو د وی جنگي الوتکې رانه سکورول تر هغه ډیر البته دی وی شي خندون کې د چې باید ور باندې خبري وشي د خبره په سوریه کې ایران یوازې د سوریه د مشروع دولت په غوښتنه هلته د پوزي د مشاورینو په کچه باندې حضور لري په سوریه کې د اسرائیل او ایران لانجی تازه په داسال کې راپیل شوې دي چې د هیواد له 2013 کال رئیس د کورونی جګړو لامل ځپل شوې دي شاوخوا 11 میلیون کسان به کور شوې دي او د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو معتبرو سرچینو په اساس شاوخوا 4 لک سوریان په دغه جګړه کې تر اوسه پورې وژل شوې دي او دوی دغه لانجه تازه پیل کړی او لا هم دوام لري
ډیره زیاته مننه سنګ زسب کور مودان درنو دوستانو اوس هم اقتصادي خبرونه لرو چې محمد واصل وسال وړاندې کوي
او دا هم سو اقتصادي خبرونه د کابل د شاهزاده سرای صرافانو له سل ورځنی کاري حساب وروسته نن شنبه خپل فعالیتونه بیرته پیل کړل د افغانستان د صرافانو د شورا ویان زیاله کوزی نن آزادي راډیو ته ویل چې دوی تیر ماښام هغه محل خپل کاري حساب پای ته ورسول چې حکومت د دوی غوښتنو ته غاړه کې خوده خغلی کوزی له وړاندې آزادي راډیو ته ویل چې د صرافانو شورا نږدې درې میاشتې وړاندې د افغانستان بانک ته خپل دوه ویش غوښتنې چې په هغه کې صرافانو ته د جوازونو ورکړه خلکو ته د پورونو د ورکړې بهیر او د دوی په چارو کې د افغانستان بانک د نه داخلي موضوعات شامل ولرند کړي چې بل اخره تیر ورځ د افغانستان بانک د دوی دغه غوښتنې ومنلې خغل الکوزوي د افغانستان د صرافانو د شورا د غوښتنو لمل کې دوروسته په ټول هیواد کې د دوی کاري حساب پای ته رسیدلې د کندهار ولایت د زراعت او مالداري ریاست وایي په روان کال کې د هند او پاکستان په ګډون مختلفو هیوادونو ته له دغه ولایت څخه ډیر زراعتنه انار صادر شوې دي د دې ادارې رئیس سید حفیظ الله سیدی آزاد رادیو ته ویل چې په روان کال کې د انارو محصولات شاوخوا 110 زراعتنه ول چې ډیر زراعتنه بهرنۍ هیوادونو ته صادر شوی او پاتې نوري په هیواد کې دنه په مناسبه بیا پلورل شوې دي د خغلی سیدی په خبره تیر کال د انارو د صادراتو کچه 100 زراعتنه و د په خبره تر ډیره دغه صادرات د کابل ډیلی هوایی دالیز لری شوی چې ګټه هم د نورو کلونو په پرتله ډیره و د کندهار ولایت د زراعت او مالداري ریاست وایي په روان کال کې د حاصلاتو کیفیت ډیر ښه ونو په همدې دلیل ښه بازار او بیا لرله او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمیر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي یو بوجۍ قزاقي وړه 1500 افغانۍ یو بوجۍ 500 کیلو بوره په 1400 افغانۍ یو بوجۍ 3.5 منې وریجې 2000 افغانۍ 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ د دې ترڅنګ نن په کابل کې 1 لیټر پېټرول په 650 او 1 لیټر ډیزل په 850 افغانۍ پلورل کیږي او همدارس په شاهزاده سرای کې د ځینو بهرنۍ اسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي یو امریکایي ډالر 9.5 افغانۍ یو یورو 3.5 افغانۍ شپېته پوله یو انګلیسي پاوند 5.5 افغانۍ یو سعودي ریال 3.5 افغانۍ 1.5 پوله زر ایرانی تومنه 14.5 افغانۍ 15.5 پوله او زر پاکستانی کلدارې 610 افغانۍ د اقتصادي خبرونو پای
محمد واصل وسالو چې اقتصادي خبرونه یې وړاندې کړل اوس هم یو امنیتي مسله د افغانستان دفاع وزارت وایي په نامنه ولایتونو کې ژمنی سخت عملیات روان دی او خې نتیجې تر لاسه کړي. د دې وزارت ویان نن ازادي رادیو ته ویل چې په دغو عملیاتو کې د دولت د نورو وسلوالو مخالفینو ترڅنګ داعش جنگیالي هم ځپل شوی دی. له دې سره د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان د افغان ځواکونو ژمنی عملیات ګټور ګڼي، خو وایي د دغو عملیاتو د اغیزمنتیا په برخه کې د خلکو همکاري خورا مهمه ده. یوسف زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغان ځواکونو د ژمنیو عملیاتو په دوام د افغانستان د دفاع وزارت په ځینو ولایتونو کې د داعش جنگیالیو ته د پراخو تلفاتو اړولو خبر ورکوي. د دغه وزارت چارواکي وایي په ننګرهار، جوزجان او بدخشان ولایتونو کې دا ډله ځپل شوي او لا هم د دولت د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې جدي عملیات روان دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان ځواکونو په دغو عملیاتو کې بهرني جنگیالي چې د داعش په لیکو کې جنگیږي هم وژل شوي دي.
په دا تیره یوه اونۍ کې زخته ډېر تلفات دښمن ته اړولي دي، هغه د داعش ګروپونو ته، چې هلته بهرنیان هم وژل شوي دي. یوه برید کې 14 تنه وژل شوي وو چې 4 تنه بهرنیان وو. بل برید کې 4 تنه وژل شوي وو، 2 تنه بهرنیان وو. په ننګرهار کې موږ هره ورځ د داعش ګروپونه په هغوی بریدونه کوو، هغوی له منځه تللي دي. بدخشان ولایت کې چې په یو برید کې 6 نفره بهرنیان وو چې هغه وژل شوي وو.
فاریاب، کندهار، بدخشان، تخار، غزنی، لوګر، پکتیا، اورزګان، ننګرهار، هلمند، فراه او بغلان هغه ولایتونه دي چې د افغانستان دفاع وزارت دویان په وینا وسلوال مخالفین پکې فعالیت کوي، خو دوی پر وړاندې ژمنی عملیات پیل کړي دي. د امنیتي چارو یو شمېر کارپوهان هم د دولت د وسلوالو مخالفینو په تیره بیا د داعش ډلې پر وړاندې ژمنی عملیات ستایي او ټینګار کوي چې باید لا تیز شي. له ډلې محمد داګل مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغو عملیاتو د غزمنتیا په خاطر باید د خلکو همکاری او د ځواکونو ترمنځ همغږي ډیره شي. د طالبانو او حقانی ډلې ترڅنګ د داعش ډله چې لزان سره بهرني جنگیالي لري په افغانستان کې یو جدي ګواه کڼل کیږي چې د ملي شورا ځینې غړو او عام خلکو ترې په ځلونو اندېښنه څرګنده کړې ده.
ډیره زیاته مننه زدران صاحب. اوس هم د کابل چاپ ورځپاڼو ته کتنه لرو. د کابل د نن ورځې چاپ ورځپاڼو په اسلام آباد کې د ډیورن کرښې پورې غاړې د پرتو قومونو په لاریون، په کابل ښار کې د سړکونو په بندېدو او اسلام آباد ته د افغان پلاوی د سفر پر اهمیت مقاله او تبصرې خپرې کړي. ویسا خپلواکي ورسپانې په خپل سر مقاله کې لیکلي چې په اسلام آباد کې د پښتنو تاریخي مدني حرکت تیر ورځ ناوخته پای ته ورسید. سر مقاله لیکونکي لیکلي چې دا حرکت 10 ورځې وړاندې په اسلام آباد کې پیل شو او ډیر ژر په یو تاریخي مدني حرکت بدل او دای وښودله چې د ډیورن کرخې دواړو خواو ته پراته قومونه د نورو ولسونو په څیر مهذب ژوند کولی شي. د سر مقاله لیکونکي په باور پښتانه ترهګر نه دي، بلکې د یوې نړیوالې توطیې ښکار ګرځېدلي او پاکستانی حکومت د دوی پر حقونو ډیر ناروا تیری کړی چې نور ورته د زغم وړ نه دی. مسیر خپلواکي ورسپانې هم خپل سر مقاله هم دې مسلې ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې که څه هم دا لاریونونه په مشروط ډول پای ته ورسېدل، خو اوس افغان حکومت ته پکار دي چې په نړیواله کچه په پاکستان کې د پښتنو د مظلومیت د رابرسېره کولو ترڅنګ باید د وروستیو تحرکاتو سیاسي، اقتصادي، اخلاقي او نور ملاتړ وکړي. په سر مقاله کې راغلي چې پاکستان باید دا فشارونه احساس کړي او د نړیوالو تر داسې فشار لاندې راشي چې په دې هیواد کې پر پښتنو روان ظلم، وحشت او تاوتریخوالی ودروي. د سر مقاله لیکونکي په باور د افغان حکومت دا هلې ځلې به نه یوازې د ډیورن کرښې پورې غاړې پرتو قومونو سره مرسته وکړي، بلکې په اوږد مهال کې به دا چاره د ډیورن کرښې په تړاو د افغانانو له ملي داعیې سره هم مرسته وکړي. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا خبرې هلته ګټورې دي چې پاکستان هلته د ترهګرو موجودیت ومني تر عنوان لاندې په خپله سر مقاله کې لیکلي چې وړمه ورځ د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د سیاسي مرستیال په مشرۍ یو افغان پلاوی اسلام آباد ته لاړ تر څو د دې هیواد له چارواکو کو سره د ترهګرو د لمنځوړلو او په پاکستان کې د میشتو کډوالو په اړه خبري وکړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې دی پلاوی د رواني اونۍ د شنبې په ورځ هم له پاکستان سره خبري وکړي، خو کیسه هماغه سي د زوړ مولا او زړې تراوی مسله ده. د سرمقالی لیکوال په دې باور دی چې په کابل کې وروستي ترهګریز بریدونه او ترلاسه شوي شواهد دا په ډاګه کوي چې دا حمله د ډیورن کرخي پورې غاړې پلان شوی وي. د کوټې شورا، د میرامشا شورا، د پیښور شورا چې له نمونو یې سرګندېږي چې موقعیت یې چیرې دی، خو پاکستان بیا په ډېرې سپین سرګۍ وایي چې دا هیواد په خپله د ترهګرۍ قرباني دی. د سرمقالی لیکوال وړاندیز کوي چې خدا ده چې افغان حکومت چې خپل دغه انرژي له پاکستان سره په خبرو ځای کوي، باید له نورو هیوادونو سره د وسلوالو مخالفینو پر ځپلو او پر پاکستان د نړۍ د فشارونو په زیاتولو وکاروي. او ملي ارمان خپلواکي ورسپانی بیا د کابل خار امنیت د لارې په بندیدو ننیول کیږي تر عنوان لاندې په خپل سر مقاله کې لیکلي خلک تمه لري چې ولسمشر د کابل خار نوې امنیتی پلان ژر منظور او اجرا کړي په سر مقاله کې راغلي چې له سور زوري سي د کابل خار یو شمیر سرکونه د امنیتی تهدیداتو لامل تړل شوی او خلکو ته لوی سرخوږی جوړ کړی دی د سر مقالې لیکوال وړاندې لیکي چې په دې خار کې د امنیتی تدابیر وروسته له هغې سخت کړل شول چې نږدې دوه اونۍ وړاندې د کابل خار د دوه انتحاري او ډله ییزو خونړیو حملو شاهد و د سر مقالې لیکوال لیکي په اوس وخت کې د کابل خار نظامی بڼه غوره کړې چې دا کار د خلکو د ویرې سبب ګرځېدلی دی په سر مقاله کې وړاندې راغلي خلک له امنیتي ارګانونو هیله لري چې خپل امنیتي پلانونه باید په داسې شکل تطبیق کړي چې لارې ونه تړل شي او د خلکو کاروبار ته زیان ونه رسول شي درنو دوستانو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو او د نیم ساته خبری خبرونه مو په همدې ځای پای ته رسیږي وخت 12 بجې او 13 دقیقې شوې راتلونکي نیم سات نور بس ته ونیزي خبرونه ته ځانګړې شوې چې حدیث پر دې سی وړاندې کوي په دې خبرونه کې نن په عدلی او قضایي بنسټونو کې د خزو په استونزو باندې غږیږي که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې برخه والی نو زموږ د سټډیو د ټلیفون شمیرې لزان سره ثبت کړئ 0 202 25 55 او 0 99 شل پنځه دیرش سلویخ خو له هغې مخکې د مهمو خبرونو لنډیز لرو چې احمد تکل وړاندې کوي
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي په نږدې راتلونکي کې به په ازبکستان کې له تروریزم سره د مبارزې لپاره د سیمه ییزې اجماع د رامنځته کولو لپاره لویه غونډه جوړه شي د افغانستان ازبکستان د ګډ امنیتي کمیسیون په غونډه کې پرون د تروریزم پر ضد په مبارزه او سیمهیز امنیت خبرې وشوې د ملي امنیت شورا خبرپاڼه وایي چې دا غونډه د دواړو هیوادونو د ملي امنیت د سلاکارانو محمد حنیف اتمر او ویکتور محمدوف په مشرۍ جوړه شوه په شبرغان کې د میشتو بې ځایه شویو کورنیو نږدې 1300 نجونې په ښوونځیو کې شاملې شوې دي د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله نن د ماسپښین په 3 بجو له زیمبابوې سره په 250 اووریزه سیالۍ کې مخامخ کیږي د ملګرو ملتونو سرمنشي د سوریې او اسرائیلو ترمنځ د کړکېچ د پراخېدو د ژر تر ژره د پای ته رسېدو غوښتنه کړې او ټاکل شوې د هغو ازبک پناه غوښتونکو محاکمه د سه شنبې په ورځ پیل شي چې په سویډن کې په تروریستي حملو تورن دی
بس دی شکست سکوت
السلام علیکم د ازادي رادیو محترم اوریدونکو ستړي مشه وخت مو په خیر ده نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه ته ډیر خراغلی کوربه مو زه محمد حدیث پردی سیم په تخنیکی چارو کې رامین کاکر را سره همکاري کوي لکه څنګه چې پویګی د نور بسته یا شکست سکوت ونی ز خبرونه هغه مرمنو ته ځانګړې شوې چې په عدلی او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او یا هم قضایي او ته په وخت رسیدنه نکېږي د اونۍ په جریان کې زموږ د ټلیفون شمیره چې تاسو کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ او که په دې برخه کې ستونزه لرئ له موږ سره شریکه کړئ تر څو له اړونده مراجعو سره شریکه کړو 0 209 709 00 6 دا مو د ټلیفون شمیره ده چې تاسو کولی شئ د اونۍ په جریان کې له موږ سره تماس ونیسئ البته هغې مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري او د سټډیو شمیرې چې همدا اوس فعاله دي او کولی شئ را سره اړیکه ونیسئ 0 202 55 0 909 60 15 30 د ټلیفون شمیرې یو ځل بیا تکراروم 0 202 55 0 909 60 15 30 د افغانستان په عدلي او قضایي بنسټونو کې د ستونزو په اړه راپورونه شته دي او اندراز اندېښنې هم موجود دي چې تازه بیلګه څومره وړاندې د افغانستان د سولې علي شورا رئیس په یوې غونډې کې ویلي چې په محاکمو عدلي او قضایي بنسټونو کې نارسایي د دې سبب شوې ده چې یو تعداد خلک مراجعه وکړي نور مراجعو ته البته او د خغلی خلی په خبره د غستونزه جدي ده او په دې برخه کې باید کوټلي اقدامات هم پورته شي په خبرونه کې ملمه هم لرو زموږ ملمه د حقوقي چارو کارپو او د حقوقي په برخه کې او مشخصه توګه په همدې برخه کې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې کومې ستونزې موجودې دي دوی هم په دې برخه کې فعال دي. بصیر حقیار را سره شته، هغه سره به هم خپل بحث ته دوام ورکوو او تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ او مشخصا که هغه مېرمنې چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري نو کولی شي له موږ سره تماس ونیسئ تر څو له اړوند مراجعو سره یې ستونزه شریکه کړو او دا چې که په وخت ورته رسیدنه نه ده شوې نو دلایل یې په څه کې و. د خپرونې میلمه ښاغلی بصیر حقیار هم را سره د ټلیفون په لیکه وصل شوی. حقیار صاحب سلامونه، خپرونې ته ښه راغلی. حقیار صاحب کزما غاوري سلامونه، خبرونه ته خراغلي.
وعليكم السلام ورحمه الله. تاسو تاسو اوریدونکو ته ټول ته سلامونه نه کیلي.
وعليكم السلام. حقیار صاحب د خبرونه د نور بسته یا شکست سکوت خبرونه هغه میرمنو ته چې هغه په عدلي او قضایي بنسټونو کې ستونزې لري هغه ته ځانګړې شوې ده، له دوی سره متماس پرې شو، پر حال به هم کوشش کوو چې راوی خلو نو د دوی نظریات او تجربې به هم دوی سره په خبري وکړو. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې له موږ سره تماس ونیسئ. په تیرې اونۍ کې یو تعداد خلکو زنګ وهلی و اما مشخصه توګه لکه څنګه چې په بلې یو تماس لرو دوی به راواخلو. بلې سلام، ستړي مشي لکم ځینې مو اړیکه نیولې. مخکې له دې چې خبرې وکړي راډیو مو بند کوي وبخښئ. ښه، له دوی سره فکر کوم اړیکه پرې شوه. قدرمنو اوریدونکو مخکې له دې چې زنګ ووهئ خپرونې ته نو مهرباني وکړئ خپله راډیو بند کړئ، ځکه چې ستاسو آواز بیا په سم شکل نه شو اوریدلی نو تماس مو سم نشي برقرار کېدلی. یو اوریدونکی لرو، بلې سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم جناب، څنګه ستړي مشي؟
وعلیکم السلام، خبرونې ته ښه راغلی.
قربان د سم قربان د سم آی تاسو هم سمې ګډونوال در مرجان زرک د خوښ نه درکره خپلین کې مې نر په رمین دا کار
زیرک سه په خبرونې ته ښه راغلی. له خوست نه مهرباني.
واسه ما زه خو اوره یم جناب سه.
بله
قربان د سم بات ته سړي سره ریکا وصل کی.
بله وصل یا سه زیرک سه مهرباني وکي تاسو आवाज اوریدون کی اوري وصل یا سه مهرباني.
پردیسه مننه کو ډیره بخنم غواړم دا چې زبره سما موضوع په کلم در سره وغه کی جماعت خاصي د افغانستان کې ښه خو زه دم روایت مستقر تا چې دا دې موضوع ته ډیره په ملرنه خوشي هغه کاځیان یا هغه محتمل افغانستان کې سره محمدي د ډیره په نړۍ کې زینې مېرمن ښه جنګن تر په ګریم کې په پراتی دی هغه تکتیکا څېړنې کې نه تر سره کیږي ولې چې چرته دغه موضوع وتړل شي وخت تل شي ولې څه جرم باندې ولې شي دی او کوم جرم باندې دې کوم سزا ورکول شي او که چېرته په دې سره دغه موضوع د دې څه وتړل شي وخت تل شي آیا و مېرمن ولې دغه کوم د څه چې دغه وتړل شي دغه ځان له خوا چېر دغه ستون ته دولت ډیره په مېرمن ولې چې څه چې په افغانستان کې دغه څه لري مونږ دې زه کوم روایت مې یادې چې کوم دغه خپل څه د چرته دغه څه موضوع وتري هغه څه چې لکه د اوس په نه حالت کې مونږ ډېر زه خپل قوت ولایت لري خو هم پر دې څه چې دغه څه ډېر خپلای څه چې په نسبت کې د فزان او شوی د خودسي دغه څه پاتې دي.
بله
څه وتري پر دې څه نو کاندیدات په افغانستان د لوري څخه نه خلاص شو هغه قضیان چې
بله مننه زیرکس، مننه کور ودان زیرک صاحب له خوست نه اړیکه نیولې و د دغه غوښتنه دا و چې کوم دوسیه او چشته دي په عدلي او قضایي بنسټونو کې دې ته باید رسیدنه وشي. خپل نظر یې درلوده. بل اوریدونکي لرو، دوی به راوخلو. سلام، ستړي مشي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، رادیو دې بند کړ ورور، مهرباني وکړئ خبرونه ته خراغلی.
ورور تاسو ته ستاسو کارکونکو ته اوریدونکو ته ټول ته سلامونه کوو. دغه مشکلات د عدلي او د قضایي سیستمونو کې چې مثلا د افغانستان په کوم کوم څو غوري کنه دا رسوت خوري په زیاته ده چې دا کوم شي ان شاء الله چې موږ د عدلي او د قضایي سیستمونو هم سره برابر شي. د رسوت خوري باره کې دې مثلا دا زمنګه حکومت چارواکي نس ډیره چې وی چې مثلا دا بند شي خو دا دې بندېدل مثلا د
بله
ډیر مننه کوم ورور خپل نظر درلوده قدرمن اوریدونکو د خبرونه ملما مر سره وصل شوی حقیر صاحب خبرونه ته به خراغ لیو بخې مخکي هډیکم سره پیش و کور ودان اخیر سه پختنه میدا کوله چې تاسو هم یاست او دغه ډول قضایه وي کې لښ تاسو ته مراجعه کړی وي څه فکر کوي اصلي دلیل په څه کې ګوري چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې موجوده ستونزې دلیل په څه کې ګوري او د په یو شکل د لامل هم شوی دی چې په ټوله کې ټول وګړي او په خاصه توګه میرمنې ونی شي کړه یالته مراجعه وکي مته اصلي دلیل تاسو په څه کې ګوري مهرباني وکي
ډیر مننه مخکې دنه چې حاصل لغه تراشم سوال جواب تراشم زه فکر کوم چې د کمرو چې تفسیر وکړه نظر درلودو د نظر پره کې چې دا کېږي دا سوالم خپل زمين کې سره جواب کی هغه د منګ په ډیر په خو وختونه کې مثلا د انقلاب نه مخکې په ټولنه کې به چې یو څارو شو ته خصه هغه ډیر په ټولنې زیات په ټولنه کې به ډیر بد ګڼل کېده او حتی دا چې هغه سر خپل یو د سینې کاونه اوس متاسفانه لوی څنګه چې اوس پیدا شوې ده او هغه دا ټولنې د ستونزې ده چې اوس بيخي یو راویا ګرځیدل چې څوک ډیر پیسې ولري ولاو کاغذ د هر لار لا سره وړي خصوصا دا چې مثلا دولتي چارواکي چې اکثرا تور پیسې یا تور لار نه پیسې لاسره وي هغه سره د خبر خټ کیږي او پټولنه کې هغه ته د یو احترام په سترګه کتل کیږي اکثرا ته تو زمونږ په پټولنه کې اکثرا خلکو له خوا نه هغه ته احترام کتل کیږي او برعکس هغه څوک چې اسلامي شریعت او قوانینو ته ژمنو سي دی او هغه د هر ډول فساد نه بدګنی او خپل نن کې نور مخمنسي متاسفانه هغه ته به د سم سترګنه کتل کیږي صحیح ده چې په موږ اساس په مجموع کې په ټول حکومت کې او به خاص په دلیو قضایي ارګانونو کې به رشوت خوري یا پیسې سره د نور ډولونو د فساد موجودي ولې په دې کې په شکل لاشکان ولس یا ټولنه هم سهم لري اوس یو غږ همدا دی چې مثلا رشوت خوري ډیره ده فساد ډیر ده مګر موږ ځینې ډیر پاک کارکوونکي هم په اداراتو کې لرو خصوصا عدلي او قضایي ارګانونو کې هیڅوک د داسې پیدا نه شو خصوصا هغه څوک چې دا ادعا لري چې مثلا رشوت خوري ډیره ده چې مستند اسناد وړاندې کړي او د هغه اسناد پر بنسټ باندې عکس العمل ورسره وښودل شي زه فکر نه کوم چې دا فساد به دومره ډیر وي چې اسناد موجود دي په دې قضایي ارګانونو کې او بیا څوک په هغه باندې سترګې پټي کړي په هغه صورت کې چې اسناد شتون ولري هیڅ اداره په هیڅ ولایت کې دا صلاحیت او دا جرأت به ونه کړي چې د هغه مفسد شخص مقابل کې قانوني عکس العمل نه ډډه وکړي حتما سره قانوني عکس العمل ښودل کیږي
بله
نو یو لامل همدا ټولنیز دی چې ټولنه کې باید په دې باندې کار وشي حتی دا چې د ښوونځونه باید په دې باندې شروع وشي معلمین ذهنیت ورکړي دغسې د فساد په مقابل کې علما کرام د مساجدو د لارې نه د خطبو کې خپل د فساد په اړه باندې تبلیغات وکړي هغه شرعي اړخونه چې یو معنوي اسلام منځته راولي هغه دغه شي په اصلاح سره رغون راولي منځته
بله اخیر صاحب وبخې اساس خبرې مې قطع کړې اخیر صاحب همدغه موضوع ته تاسو ستونزو ته اشاره وکړه چې فساد مې ول ستونزو څخه ګڼل کیږي نور مواردم بل اخره دغه ستونزې څومره د دې بایس کیږي چې مشخصه توګه تاسو ته بهتره معلومات کیږي چې افغان مېرمنې ملګرن ستونزو سره مخامخ دي او کله چې دوی عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه کوي په یو شکل دوی ونه شي کړای چې په آزادانه شکل د عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکړي دغه مسلې څومره د مېرمنو مخانی ولیدا چې د بنسټونو تخپل قضایا وی راوړي او یې د حل پلټه دلته راشي
او دلته دوه اړخ لري کنه یو اړخ د مېرمنو د حقوقو په اړه باندې مدني حقوقو کې په مدني ساحه کې د باس ورلی یو په جزایی ساحه کې د باس ورلی په دې دوه حالتونو کې په هغه صورت کې چې هغه د ټولنیز فیصله سره انحصار نه مرمن ځان وباسي او ورشي دا جرأت وکړي عدلی او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي. په مدني قضایو کې تر هغه ځای پورې چې زه معلومات لرم ډېر عدلي او قضایي ارګانونه خصوصا محاکم ډېر فیصله سره د مېرمنې په طرف ولاړي نسبت دې پورې چې نارینه طرف ته ودرېږي. خو د دوی د راتګ د عدلي او قضایي ارګانونو ته د دوی را رسېدل دا ستونزمن دي چې هغه ستونزه بیا په ټولنو پورې ارتباط لري او په اکثریتو کلو کې یا ولسوالیو کې یا سیمو کې د ټولنې خلک دا اجازه نه ورکوي یا دا جرأت هلته مېرمنې نشي کولی چې عدلي او قضایي ارګانونو ته مراجعه وکړي او د خپلو حقوقو تپوس وکړي. په هغه صورت کې چې تپوس کړی زما د معلوماتو په اساس باندې ډېری وختونه د مېرمنې په طرف باندې هغه قانون ته ډېره توجه کېږي او تطبیقېږي. هغه که مدني قضایه وي کې د فیصله مدني قضایه او فامیلي اړخ وي ډېر د مېرمنو دغه ته حق ته پام کېږي او هغه فیصله سره عملي کېږي. همدارنګه په جزایي اړخ کې هغه موارد چې د خشونت پورې ارتباط لري یا تاوتریخوالي پورې ارتباط لري هغه هم په هغه صورت کې چې مېرمنې د دغه ټولنیز انحصار نه ځان راوباسي او جرأت پیدا کړي او راشي عدلي او قضایي ارګانونو ته نو هغه په مجموعي شکل باندې ځان له داسې نه چې د مېرمنو په مقابل کې فیصله سره کمکاري کېږي یا د هغوی د حقوقو نه سترګې پټېږي. هماغه مواردو کې چې سهلنګاري په اداراتو کې موجود وي هغه به عمومي ده ول داسې خاص چې ځان له د مېرمنو پورې ارتباط ولري بیا هم راځو هماغه ټولنیزې ستونزې ته. اوس په ښارونو کې مثلا په لویو ښارونو کې خصوصا کابل کې چې مېرمنې ورسېږي عدلي او قضایي ارګانونو ته د هغې عرض ورسېږي یا د دوی پر وړاندې چې کوم خشونت او تاوتریخوالی ترسره شوی دی هغې نه عدلي او قضایي ارګانونه پوه شي او شکایت پکې موجود وي. نو زه فکر کوم چې داسې یو ژوندی مثال چې هغه د ښځو په حقوقو باندې فیصله سره سترګې پټې شوي یا هغه ته نادیده نیول شوي زه داسې ډېر ژوندی مثال د هغې نه لرم ولې په مجموع کې د
بله او بخی اخیر صاحب تاسو د ټولنیز انحصار د مېرمنو د راوتلو خبره مطرح کړه یو بل پښتنه دام را مینځته کیږي چې تاسو هم بهتر معلومات کیږي چې ډېرې سنز د افغانستان په لورو پروتو سیمو کې دي او اکثره مېرمنې هلته له جدي سنز سره مخامخ دي. څومره دغه عدلي او قضایي بنسټونه چې باید اصلا کار یې ممداده چې دغه ډول قضایو ته رسیدنه وشي دوی څومره ځانونه ور رسولې دي په دې برخه کې څومره ستونزې موجود دي؟
ما تاسو ویلې په تاوتریخوالي په قضایو کې او په مجموع کې ټول د هغه قضایو چې د ښځینه پورې ارتباط لري خصوصا د اصول فروع او د زوج او زوجې ترمنځ چې کله دا قضایي رامنځته کیږي دا عدلي او قضایي ارګانونه لکه د نورو عادي جرایمو په شکل باندې په خپل راسند کې اقدام نشي کولای. په ډېرو مواردو کې داسې ضرورت پیدا کیږي چې په خپله د هغه څوک چې متضرر کیږي یا مجنالایها د هغې شکایت ته پکې اړتیا لیدل کیږي. نو هغه موارد کې چې شکایت ته اړتیا لیدل کیږي نو هغه باید حتما شکایت پکې موجود وي یا په خپله د هماغه د مجنالایها لخوا نه او یا د هغې د ورثو دخوا نه باید شکایت موجود دي. که شکایت پکې نه وي نو عدلي او قضایي ارګانونه په هر مورد کې نشي کولای چې په خپله لاس په کار شي او د نورو جنایتو.
بلې اکثر سبو بخي زما هدفم همدغه د عدلي او قضایي بنسټونو د موجودیت خبره و بدون شک چې کله شکایت موجود نه وي نو دوی به څنګه کارونه نور مختوړي. اما وخت چې په یو ځای کې په یو لری پرتی ولسوالۍ کې عدلي او قضایي بنسټونه موجود وي نو مراجعه به ورته وشي. خو مخکې لدی چې دغه پوښتنه ځواب کې اجازه راکې یو اوریدونکو را سره وصل شوی دوی به امر واخلو. بلې سلام سړی مشه لکم زینه ماړی کني ولې
زه ساده ته وردګونه او خبرې در سره کوم. تاسو ډېره ښه موضوع غوره کړې ده. نو ښځه خوراکۍ به څه وکړو چې هغه ورته ولاړه وي دوه ساعته درې ساعته وي هغه ته ویل چې کار یې په پورې بند وي هغه رشوت یې غواړي. زه خو ستنه دینه یم په کابل کې شپخانې ته ورغلی وم
یو ورځ می درسته وته تیر کا اخر یې بلاره ته وی چې دره پیسې کړ کاوی البته وران دې نوی نه نه پېخول خدای خدای شپخونه او نور کې نو پیسې رسکا وخته نو کدا کله کاولای شي چې هغه یو مثلا د کلیوالو سیمه نه ورشي هغه په پارسیم نه پوهېږي یو پارچه خالي په پیسو ریاست طلبې ته د شپخونه نه نو دا د ښځو په وس نه ده پوره چې پاسات ورک شي رشوت خوري ورک شي انشاءالله هر کار به اسانه شي.
بله ډېره مننه له وردګو نه زموږ اوریدونکي زنګ وهلی یو بل تماس خدوی ته به وروسته راشو. ورزو حقیر صاحب تاسو مخکې مې پوښتنه مطرح کړه مهرباني وکړئ او د اوریدونکو خپل نظر درلود که په دې باره کې څه زیاتول غواړئ مهرباني.
هو ما هو تاسو مخکې د فساد په اړه باندې خصوصا د فساد هغه مهم ډول چې ډېر اوس د عوام په خوله کې ناست دی هغه رشوت ډول دی کنه نور فساد مختلف انواع لري. دا خو ما تاسو ویل چې دا ټولنیز اړخ لري او دا ټولنیز اړخ د دې سبب شوی دی چې په اداراتو کې خلک په جرات رشوت واخلي او بیا څوک ته تپوسو نه کوي. خپله حکومت پورې مرتبه مرتبط بعضې اړخونه لري چې په هغې که ضرورت د بحث وکړو. ستاسو سوال چې مثلا په لرو پرتو سیمو کې عدلي او قضایي ارګانونه وجود ونه لري، نو چې وجود ونه لري دا خو دا واضح خبره ده که سړی چې مثلا خپلې هغه محلي ادارې یا ولسوالۍ ته یوه ښځینه یا میرمن رسیدګي نشي کولی، نو دویمه ولسوالۍ یا مرکز د ولایت ته خو دا پلا ناممکنه کېږي. دا ځینې هغه ستونزې دي چې هغه د حکومت په صلاحیت کې نه دي چې هغه اعمال کړي او د ولس په صلاحیت کې هم یو څه ناڅه دي او څه نم دي. هغه په دې معنا په هغه سیمو کې چې امنیت نشته دی او مسئولیت د اداراتو هلته شتون ونه لري او یا دا چې هلته محلي اداره شتون ونه لري، نو طبعا چې دا ګر که حکومت خپل تلاش او کوشش کوي چې هلته محلي ادارې فعال کړي، هغه د عملیاتونه هم شروع کړي، عملیات هم کوي، ول دا یو رقم د صلاحیت نه وتلې خبره ده. کوم شی چې په صلاحیت کې دی او کوم ځای کې کوم محلي ادارې ته چې متضرر شخص یا مجنالیها کولی شي چې هلته رسیدګي وکړي، هغوی خصوصا په جزایي موضوعاتو کې چې بعضې موضوعات د تاوتریخوالي په اړوند باندې هغه د متضرر یا مجنالیها د شکایت پورې منحصر دي، تر څو چې هغه شکایت ونه کړي نو په خپل عدلي او قضایي ارګانونه په هغې کې اقدام نشي کولی. دا یو ډېر دغه واضح موضوع ده او د هغې د شکایت نه غیر په خپل عدلي او قضایي ارګانونه په هغې باندې اقدام نشي کولی.
بله حقیار صاحب تاسو را سره اوسئ بیرته را ګرځو. قدرمنو اوریدونکو تاسو هم کولی شئ تماس ونیسئ. اوس ورزو یوه لنډه د ماخلو
تلشکرګاشر او
جننور ورته په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وای
خپل خلاط کې د کوچانو ریاست
مسولین په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وای
په بل په چیراګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراکام
بروکسل د ناتو مرکز.
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره.
اوریدونکو بیا هم سړی مشیخ پرونی ته خراغلی د نوربسته شکست سکوت خبرونه هغه میرمنو ته ځانګړی شوی چې په عدلي او قضایي بنسټونو کې دوی له ستونزو سره مخامخ دي او یا قضایاو ته په وخت رسیدنه نه کیږي د مختلفو دلایلو له کبله. د اونۍ په جریان کې دغه میرمنې چې ورته ستونزو سره مخامخ دي کولی شي د 0209 809 006 په دې شمېرې را سره تماس ونیسي او خپل قضیه او یا چې کوم ځای کې دوی ستونزو سره مخامخ دي له موږ سره یې مطرح کړي 0209 809 006 او د اوس د ټلیفون شمیرې چې فعاله دي 0922 225 0909 شل 15 30 40 کولی شئ را سره تماس ونیسئ د خبرونې د موضوع په اړه را سره خبرې وکړي. ورزو حقیر صاحب تاسو په کافي اندازه اشاره وکړه کوم ستونزې چې موجودې دي په عدلي او قضایي بنسټونو کې او یا دا چې
دلایل چې دی پښتنه میدا کوله چې بلاخره دغه ستونزې څومره دی بایس ګرځیدلې چې ککله یو فرد او یا په مشخصه توګه یو مېرمنه له ستونزو سره مخ کیږي او هغه ونه شي کړی په عدلي او قضایي بنسټونو ته مراجعه وکي، یا دا چې هغه په ټوله کې لوی تصویر څومره خراب خودل کیږي چې دوی ونه شي کړی په ډاډه زړه راشي او خپل قضایي مطرح کې مېرمنه
خاتمن په یو هیواد کې چې کله عدلي او قضایي ارګان په مجموع کې اداره رامنځته کیږي او هغه ته قوانین نافذیږي، تصویبیږي، تمرحل کیږي، هغه هم ډېر خطره ده چې ټولنیز عدالت تامین کی او یا تضمین کی، او د دې قوانین د تطبیق لپاره په بیلابیلو ساحو کې اړوند ادارات موجودیږي رامنځته کیږي، او کله چې دا قوانین یا د مربوطه اداراتو لخوا نه او یا دا چې د ولسی خلکو لخوا نه تر پښو لاندې کیږي، نو بیا هم دا عدلي او قضایي ارګانونه دي چې هغه مات شوی قانون یا هغه حیثیت د قانون چې دلته تر پښو لاندې شوی هغه بېرته اعاده کړي، چې هغه اعاده معمولا که چېرته ډېره ثقیله او وخیمه ورسیږي د مجازاتو د لارې نه هغه اعاده کیږي، او په ځینې مواردو کې داسې چې هغه په خصوصا په مدني قضایاو کې د جبران د لارې نه هغه بېرته اعاده کیږي، او چې دا کار ونه شي چې دا ډېر مسؤلیت د عدلي او قضایي ارګانونه دی، نو طبعا چې په دې کې چې ډېر وخت کې یا په اکثره مواردو کې دا داخلي حاکمیت چې کله موږ او تاسو وایو چې داخلي حاکمیت ایمان دی، هغه هم د جزایي قوانین دي، یعنی جزایي قوانین په مجموع کې ټول قوانین او خاصا جزایي قوانین په ټولو قوتونو د پاسه یو قوت دی چې دا باید تطبیق شي، په هغه صورت کې چې نه تطبیقیږي یا څوک ورته رسیدګي شي کولی او که رسیدګي کیږي ورته عدلي او قضایي ارګانونه پکې ناغېړي کوي یا مسهل انګاري کوي یا قصداً د فساد په نیت باندې د هغې مخنیوی کوي، نو طبعا چې دا ملي او بله صاحب ما آواز نه درځي
بله بله راځي ستاسو غږ راځي او بخې یو تماس لرو دا بر واخلو بیا به تاسو ته راشو. بله سلام سړی مشي لکم زینه ماړي کني بله
مسیر پوپلزی خبرې کوم د شایسته کندهار څخه.
پوپلزی صاحب کندهار نه خبرونه ته راغلی.
مننه تاسو اوریدونکو او تاسو ته سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. مننه خبرونه ته راغلی مهرباني.
دا موضوع به خبرې وکم چې دلته داسې زسته چې به چې دلته شکارونه وسی او دا ستاسو په موضوع په دغه کې چې دا کم کارونه کیږي پکې ښه دغه وسی.
بله ښه، له دوی سره مو اړیکه پرې شوه. قدر منوریدونکو کلم چې زنګ وهي نو مهربانی لمخې یو بهتره موقعیت انتخاب کړئ چې اړیکه مو پرې نشي. د ونې په جریان کې چې کوم شمیره زموږ فعال وي هغه تاسو ته یو ځل بیا تکراروم: 0 9 9 0 0 6. در جریان هفته میتونین شنونده عزیز خانمایی که در ارگانهای عدلی و قضایی با مشکلات مواجه هستن و به دلایل مختلف به شماره با ما به تماس شوین تا باشه که صدای شماره و قضیه شماره به مراجع مربوطه برسانیم. یک شنونده را داریم با خود. بله سلام بفرمایین، از کجا تماس گرفتین؟ شنونده عزیز اگر صدای مرا میشنوین بفرمایین صحبت بکنین.
سلام علیکم.
و علیکم السلام، مهربانی.
زادی راجو.
بله مهربانی وکي خبري وکي.
وروره دا ملمتم سلام او ټول ته سلام.
وعليكم السلام.
خبره دې خبره چې دا مکتب کې څه داسې معلومان دي دا به کال کې اور تبديل شي، دا ټول خبره دي رښتا او د فساد هم د معلومان نه جوړيږي. یو وخت لایق یې هغه نمبر نه اور کوي او نمبر کوي او
بله
نمره کې او څو سری شپت ور کې هغه بیا مخ کې کې هم داخله کوم په مکتبو کې دا د نورو کې خوستاوسته.
بله مننه کوم. اورور
بلې د فساد ستونزه شته ده خبرې پیوش وي خو د خبرونې موضوع په برکت سره وغږیږي نو به تر به وي. اقیار صاحب یو دغه وخت لرو مهرباني وکي هغه څه چې تر اوسه پورې نو ویلې پاتې وي مهرباني وکي خپل هغه ورسته خبرې را سره شریک کړئ مهرباني.
او نو مخکې خبر مکمل نه شو هغه دا چې کله تاسو مثلا تاسو سوال وکړي چې عواقب دې کې شي نو په کچیرته د عدلي او قضایي ارګانونو له خوانه په مجموع کې د حکومت له خوانه قوانین ته پام نه کیږي او هغه نه تطبیقیږي نو په خپل په ملي او بینلي کچه باندې یو خود نظام هغه مشروعیت کمزوري کوي او کمزوري رقم کمزوري نړیوال ته انعکاس ورکوي باید دې ونی شي. خو مهمه خبره دا ده چې د دې ټولو د مخنیوي په خاطر باندې په مجموع د فساد د مخنیوي په خاطر او قانون د تطبیق د ښې زمینې د برابرولو په خاطر باندې هغه یو مهم اصل چې هغه د مکافاتو د مجازاتو دی هغه هم په اداراتو کې هم په عدلي او قضایي ارګانونو کې او هم پولیس کې دوی ته باید ډېر پام وشي چې
بلې بلې ډېره مننه حقیار صاحب ډېره مننه وخت اجازه نه راکوي چې نور تاسو ته خبرته ادامه ورکو قدر مناویدونکو تاسو هم مننه کوم تر بیا مو پاک الله.